یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
نن د ماشومان جنون نړیواله ورځ د افغانستان کې طالبان له واکمنې دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته جنوني زده کوونکي تر اوسه له زده کړې بې برخې دي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې له سیند څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم سم کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته کړه دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم ده اوبو بس وزيږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دیونه بحث لرو. د بحث مو په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شو خبرو څرخي. د خبرونه ز نور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی او د شمالي کوریا رهبر د خپل هیواد له چارواکو غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دوی په ځنګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیرای میلمانه بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا هلته نږدې اوسي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغو ځایونو ووزي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتې دوله وجې د کابل په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري وژلي و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبرا دریځ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پرتله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شی یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشی شوی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په ترڅ کې او د بین الافغاني خبرو په درشل کې د افغانستان له زندانه خوشی او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباری عمری نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلی دی چې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند پوځي وویاند اګروال سدیر چامولی ویلی دی چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو گوگرا او د گلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د نوموړي ډاکټر په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نو خوړو اعتصاب پیل کړی. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 اویایمې کلیزې په مناسبت کړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام راځو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیايي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او وایي وضعیت دومره خطرناک دی چې قسم دستي مرستې ونه شي نو دغه سیستم به له منځه ولاړ شي. یونیسف دا هم ویلي چې د خوارزواکۍ له امله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی کړی. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیايي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیايي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد با لیوستر ناورین سره مخ شي. خبر پانه کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د جمیرا رسیدو او دروغتي وسایل او تجهیزات کمښت د افغانستان روغتيایي سیستم لګنو ستونزو سره مخ کړي او ترڅنګ خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند ګواخي. خغل عبد چې د یونیسف لسیمیز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندی روغتون ته تللی وای د خوارزواکي په څنګه کې لزګونه ماشومان لیدلی چې ژوند دی لګواخ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نور ناروغي دي چې د یونیسف ته اجرایي مرسیال اندېښنایي راپور ته کړي او لنډیواله ټولنې غواړي چې هر سژر د افغانستان له روغتیايي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلې شوی چې خایي روغتیايي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرسیال عبدالباری عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولی چې له افغانستان سره مرستې بندي کړي دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیايي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندیدو سره په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سدا یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل پریکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي وربندي وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې دې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي، کېدای سي موږ له اوستر ناورین سره مخصوص دي، هغه ناورین پړه به هم دوی په غاړه.
د افغانستان روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارت وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوارلس میونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي، چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي، خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د برخې مسول هیدر باروي د ماشومون جنو نړیواله ورځ سکال په نړۍ کې داسې مهال منزل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس جنو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شوې دي. نوموړي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړوباله. نور په دې رپورټ کې
د ماشومون جنو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې نجونې له ښوونځیو پوهنتونونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤول هیدر بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د نجونو د تعلیم او کار سره مخکینی دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
دا ماشوم جنو د ورځ منځنه د معمول پشان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې جنو د کوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار شل ورځې تیریږي، هلکان ښوونځي ته ځي. داسې اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لري کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام جوړ کړي.
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بل هغه جدي مسأله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤول هیدر بار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي، چې بیا به یې پایله خطرناک وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د کم عمر نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 1350 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کېدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشوارس کې نسل جوان شخصیت
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او دې ته له ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته
نه د برابر طالبانو د خپل ژمنو خلاف کوم چې موږ سره په مذاکراتو کې درلودي جنې د زده کړو له حق محروم کړي دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 101,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانی شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 90 میلیونه زده کوونکي شته چې یوازې 10% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو افغان نجونې سږ کال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکی روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې کامیار هوایي شرکت او جلغوزو صادرونکو ټولنې ترمنځ د کارګو لیک په اړه درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لورې په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوی ویل شوی کامیار هوایي شرکت به چین هیواد ته د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلوي. خو د خونې چارواکو له دې شرکت څخه د لیک د بید کمیدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سره د سوداګریزو پروازونو د پیل په برخه کې مشمنې کړې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کامیار هوایي شرکت د پروازونو کرنې ته نه ده پټاګه شوې خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو تمه ښودلې چې ډېر ژر به دغه پروازونه پیل شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په میلیونونو افغانیو ډالر د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلې دي. د دې بانک له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي دا پیسې چې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو څخه ترلاسه شوي د تیر حکومت له ځینو اشخاصو څخه پاتې وي. د افغانستان بانک وایي مالیه وزارت ته په سپارل شویو پیسو کې شاوخوا 680 میلیونه افغانۍ، 45 میلیونه ډالره له وزرو زیات ایرو او یو اندازه سره زر شامل دي. د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیسې به د ولس او بیارغونې په برخه کې ولګول شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او امبريتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هوټلونو څخه د ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ښارونه د څو حملو شاهدو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. جزئیات په دې رپورت کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې ل خپل وګړو غوښتي چې د شته غوښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد ادباده لا مستحیم ځایونو په ځانګړې توګه ل سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په لامیا کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غوښونو لکه بل ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو غوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په ټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګي په وسیله یې تیره جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګ حمله ترسره کړه چې په کې لخت تر لګه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
ازادي رادیو اوري د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې لسنج څخه دی وبود پورته کولو سولري سیستم کار نه کوي. د کونړ دی اوسیدونکو په خبره دغه سیستم په 1.5 میلیون افغانیو جوړ شوی دی، خو چارواکو سره ژمنه کړې و چې سیستم به فعال وي او د دوی ځمکه او باغونه به خړوبوي. دوی د غرزان د خنل لري چې چیرې دغه سیستم زر جوړ نشي او د دوی باغونو او زمکو ته اوبهونه رسیږي نو ډیر حاصلات به له لاسه ورکړي. نور په دې رپورت کې
د کونړ سپان د سین دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمی زمکه پرتی دي او د اوبو د نشټوالي لامل پرې ژمه او اوړه سپیر بادونه لګيږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند لپریمانه اوبو کوم ویل پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تګ ځمکه پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې تیر حکومت د مریض برېښنا پر مټ د دغه ځمکو خړوبول لپاره یو لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. اته سلویخ کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکو دی، وای که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سین څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دختې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
زمکه ټولې للمی دي، زراعتي او بې زمکه هم کمې دي. دغه شی جوړ شو لکه د ړندې سترګې وخه، موږ ټول زمیدارو ته خوشاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه غو شو او زمکه مغه شړه پرته ده او خلارې او تقلب پروته.
نواز خان د مروري ولسوالۍ وسیدونکو دی، د هغه پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کړلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی، وای
دغه سولري شبکه چې په ملیونونو افغاني پلیګیدلې دي غیر فعال ده. تیر ظلم خلکو کارو کو جواری وکړه، لغه جوار موصولو نو سخت خساره او تاوان هم موږ ته وختل. وسم تقریبا په 100 جریبه به باغونه دلته کړه. دغه وبو سیستم فعال نشي نو غم ده وګب سوزيږي، دغه به نور تاوان موږ ته وړي. غنم مکرر واندې
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو لامل هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دی تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین راوغواړي کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نومي 1.5 میلیون افغانۍ راوستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4000 جریبه للمی ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس یو جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریز برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقع دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د څه لپاره دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسه دغه پروژې سرته رسولي دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهن یو مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یو کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره کچیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د غلام خان بندر لارې یوازې د سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده، خو دوی پر مخ تړلې ده چې دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور لسمې د زموږ د مشال راډیو د همکار عمر وزیر پر پورت کې
شمالي وزیرستان غ کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه گاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي، ګلامندې چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وايي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلې انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږه ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي، نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسه افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغي جوړ شي یا مړ وشي، نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځلې انتظامیه چارواکي دوی په خپل مرسته میرامشاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاګر تاګ نشتا تاګر تاګ باندې اورې مشته غوړ تکلیف تا مریضون تا او تاګر تاګ دا مش عجل مریض وی دی عجل مریض تا د یو سہولت تر پکې ملويږي چې امبلانس درو والی او بیا داغه مش یو کاس سره خلص وی یا د افدی میرم شاه سپټال تا نقل کی او مش دا هلا دو چې د تجارت پر خلص دو د مش تاګر تاګ تا نه دو خلصه لکه د ترخام یا سپین بلدک یا بل لري
خوست کې میر د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرم شاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
نسی ورځ کې چې مریض ګردې تکلیف لري غلام خان در سم هر سم ولیار کې اجازه نه ورکوي پاکستان د چوړما میګدا وختنه دلیان میقدر کم د خلوص شي لکه ترخم کې چې میګار وخ وکړی شي چې وړي وروړي کنه تجارتي ته خاصه خلوص د تجارتي میټر سی ار سی مشکل نشته. میګ غوړي چا عام خلک ته خلوص شي ځکه چې ډیر مشکلات دي دا مشکل دې میګ دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ځلې انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازي هلتا ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي. سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ډیپټی کمشنر او د سیسټم کمشنر په حکم سره چې کیم بارډر باندې وی مورونرسي صحه دایتي چا خپل لول باندې مش بسر پوری امبولانس شه ریسکی امبولانس شه میرانشاه اسپیټال تر رسوي او چې کیم داس بیمارون وی چې مخ شتا غوړي مساله وی هغه شه مش خپل پرپور کوشش کې ډیوټي سه په حکم سره او تشاور بنو ته ترتیب جوړوي خو اکثر تر بیمارون علاج په میرانشاه شه کیږي میرانشاه اسپیټال ته مش په حفاظت سره رسوي او ورځ پر ځان سره په داسې شت زیرتي
مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دي ورستر بلا پرخ کیږي د مو خلکو تګرا تګلا پارا د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عملا او نور لوازمات پوره شي نو د تګرا تګلا پارا به هم پرانستل شي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسې